برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سپې د ازادي راډیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي چې افغان پوځ یو پیاوړی ځواک دی. په دې خبرونې کې نور مسایل هم څېړو. په پیل کې مرزی احمدزی خبرونه لولي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزیر د افغان ځواکونو په روزنه کې د امریکایي پوځیانو هڅې وستایلې. یو هندي مرستندوی چې اته میاشتې مخکې په افغانستان کې تښتول شوی و پرون بیرته خوشي شو. او په پام کې ده چې د امریکا عالي رتبه قمندانان او ډیپلوماتان نن د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو وستولو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي. پوره خبرونه. د امریکا دفاع وزیر وایي چې افغان پوځ یو پیاوړی ځواک دی. اشتن کارتر چې د یکشنبې په ورځ د کندهار په هوایي ډګر کې افغان او امریکایي قمندانانو ته وینا کوله، د افغان ځواکونو په روزنه کې د امریکایي پوځیانو هڅې وستایلې او وی ویل چې په افغانستان کې د امنیتي بریاو د ساتنې لپاره د دې پوځیانو هڅې د افغان ځواکونو د پوځي سلاکارانو په توګه حیاتي اهمیت لري. کارتر له افغان او امریکایي قمندانانو سره په کتنه کې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه هم معلومات ترلاسه کړل. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو د پلان په برخه کې له ولسمشر براک اوباما سره ورته نظر لري، خو یادونه کوي چې امریکا باید د افغانستان وضعیت درک کړي. اوس مهال په افغانستان کې نږدې 1000 امریکایي سرتیري دیره دي چې شاوخوا 2000 په کندهار کې افغان ځواکونه روزي. یو هندي مرستندوی کارکوونکی الکسس پریم کومار چې اته میاشتې مخکې په افغانستان کې تښتول شوی و پرون بیرته خوشي شو. کومار پروسه کال په جون میاشت کې د هرات ولایت لی یو کلیوال ښوونځي څخه د لیدنې پر مهال د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شو. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون وویل د کومار پر خوشي کېدو خورا زیات خوښ دی، خو د نوموړي د خوشي کېدو جزئیات نه دي څرګند کړي او دی هم نه دي ویلي چې آیا طالبانو ته پیسې ورکړل شوي دي. د هند بهرنی چارو وزارت ویلي دي چې د پریم کومار د خوشي کولو هڅې د صدر اعظم په ګډون جګپورو چارواکو پر مخ بیولې دي. د بادغیس ولایت قومي مشران او دینی عالمان له حکومت غواړي چې د دې ولایت د ښځو امنیت ته پاملرنه وکړي. دوی وایي چې بې امنیتي د دوی خورا جدي ستونزه ده. په دې اړه د اجرایه ریاست لخوا په خبر شوي بیان کې راغلي دي چې د بادغیس قومي مشرانو او دینی عالمانو پرون له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې حکومت د دوی دې غوښتنې ته جدي پاملرنه وکړي. په بیان کې د کومې ځانګړې پېښې یادونه نه ده شوې، خو د اجرایه رئیس قول ویل شوی دی چې د خلکو د امنیت ټینګول د حکومت دنده ده او په دې برخه کې به لټول امکاناتو کار واخیستل شي. د 2015 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې نن انګلند له اسکاټلند نه د کرکټ یو ورځنی مسابقه په 119 منډو وګټله. لوبه انګلند پیل کړه چې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره اسکاټلند ته د 304 منډو هدف ورکړ. د اسکاټلند ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې 104 منډې کړې وې. پرون سهار وختي افغانستان د سریلانکا په وړاندې او جنوبي افریقا د په وړاندې ماتې وخوړه. افغانستان د پنځمې په ورځ له اسکاټلند سره د سیالۍ ډګر ته راوځي. افغانستان په نړیوال جام کې خپل لومړۍ لوبه د بنګلاديش په وړاندې هم وبایلله. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ او 35 پوله، یو ایرو 50 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستاني کلدارې 530 افغانۍ.
آزادۍ
په پام کې ده چې د امریکا عالی رتبه قمندانان او ډیپلوماتان نن د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي. د امریکا نوی دفاع وزیر اشن کارتر به په کویت کې د امریکا په یو پوځي کمپ کې د دغو خبرو مشري کوي. په ګډونوالو کې به په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال لوید استین او د اسلامي دولت ډلې ضد ائتلاف لپاره د امریکا د ولسمشر اساسي متقاعد جنرال جان آلن هم شامل وی. ټاکل شوی د مصر، اردن، کویت، سعودي عربستان او عربي اماراتو لپاره د امریکا سفیران هم په دې غونډه کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره وکتل او د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې ورسره وکړې. کیری په لندن کې له 7 زنورو ساتیر شپه ناوخته په ژینف کې له ظریف سره کتنه وکړه. د دوی د خبرو اترو جزئیات نه دي څرګند شوي. ټاکل شوی چې دواړه به نن بیا یو ځلی وګوري، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د خپل هیواد د کابینې په غونډه کې د نړۍ د سترو قدرتونو او ایران ترمنځ موافقه د اسرائیل ایل او نری پزیان و بلله
اسکمه متګبش بن ایران و معظمات و مسوکان
نتنیاهو ویل هغه موافقه چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ شوه د اسرائیل لپاره خطرناک ده، ځکه نو زه بل اونۍ امریکا ته ځم چې د امریکا کانګرس ته واضح کړم او دا ورته وایم چې ولې دغه موافقه اسرائیل سیمې او ټول نړۍ ته خطرناک ده. دا مسله د موافقې پر اصل اغیز لرلی شي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د شمې په ورځ ویل کې ایران هغه معامله چې لمخې د اټومي وسلې د نه جوړولو ژمنه کوي لاسلیک نه کړي، نو ولسمشر براک اوباما چمتو دی چې له خبرو څخه ووسی. د لیبیا امنیتي چارواکي وایي چې په پلازمینه ترابلس کې د ایران د سفیر د سوګنځي مخې ته پرون دوی بمی چاودنې وشوې. چارواکو سیمه ییزو رسنیو ته ویلي دي چې د چاودنو مرګ شوبله نه ده اړولې، خو د ایران د سفیر د کور ودانۍ چې څوک نه پکې اوسېدل یو څه زیانمنه شوې ده. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا دا چاودنې تایید کړې، خو ویلي دي چې د ایران د سفیر سوګنځي له سمو د رئیس تشوه او څوک نه پکې اوسېدل. د لیبیا د اطلاعاتو د وزارت ویان ابو بکر طلحه د چودنو په سیمه کې رویټرز خبري اژانس سویل
مستند الاعتداء حصل تقريبا في حدود منتصف النهار
تلها اول حمله د یک شمې پورز په دولس نیمو بجو وشو. په دې حمله کې د ایران د سفیر سوګنځي په نخښ شوی او دوهمه چودنه د شلو دقیقو په فاصله کې وشو. څوک نه دي ټپین شوی او ځینې هم لګو. یوه ډلې چې وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوال دي د دې حمله مسولیت منلای دی. د مصر ولسمشر وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د یو ګډ عربي پوځ د رامنځته کېدو اړتیا هم زیاتېږي. عبدالفتح السیسی پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل په سیمه کې له افراطي ډلو سره د مبارزې لپاره د دې وخت اړتیا لیدل کېږي. سیسی زیاته کړه چې مصر به د اړتیا په صورت کې له نورو عربي هیوادونو سره چې د مصر ورونه وبلل په همغږۍ کې د ځان او د سیمې دفاع وکړي. د مصر ولسمشر زیاته کړه چې د یوشت مصري عیسویانو د سرپرې کولو لپاره روسه، اردن او متحده عربی اماراتو له مصر څخه د پوځي ملاتړ وړاندې کړی دی. او د اروپایي شورا مشر وایي چې په اوکراین کې د روسیې د ناسمې پالیسۍ له کبله پر مسکو د بندیزونو د پراخولو په اړه به د اروپایي هیوادونو له مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي. ډونالډ توسک په کیف کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو له نندارتون څخه تر کتنې وروسته پرون په دې اړه څرګندونې وکړې. اوکراینی چارواکي وایي دا تجهیزات د اوکراین امنیتي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون پالو سره په جګړه کې ترلاسه کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري، تاسو هم کولای شئ چې دغه پاڼه لایک یا خوښ کړئ. هر ورځ پر کې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او باسونه کې برخه واخلئ چې ادرس یې د facebook.com/azadiradio. دا هم د دې خبرونې د راپورونو برخه. د امریکا دفاع وزیر وایي چې افغان پوځ یو پیاوړی ځواک دی.
Our priority now is to make sure this progress sticks.
په ننګرهار کې پلسګونو کسانو په یو مظاهره کې ولایتي اداره د قبیلوي مسایلو په پراولو تورن کړه، خو د ولی ویاند وایي
د دوی غوښتنې مونږ ته تر اوسه پورې ښه دم نه دی رارسېدلی. ولې دوی ته ډاډ ورکوو چې د دوی ټولو قلمو غوښتنو ته به رسېدګي کوو.
ولې ګمان کېږي چې چین د افغانستان د سولې په مسله کې مهم رول لري؟
چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب لري. دوم، د نړۍ د یو لوی اقتصاد په توګه عمل کولی. دریمه پکې دا ده چې په سیمه هېوادو سره په تېره بیا له پاکستان سره نږدې اړیکې لري.
جنگ سالاران او ډیموکراسي د ازادي راډیو ځنګړې تحلیلي راپور په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. د امریکا دفاع وزیر وایي چې افغان پوځ یو پیاوړی ځواک دی. آشتن کارټر چې د شامې پر افغانستان ته په ناڅاپي سفر تللی و، د کندهار په هوایي ډګر کې له افغان او امریکایي قمندانانو سره په خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو د مسلکي وړتیا ډاډ ورکړ، خو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا په کندهار کې ډیره امریکایي پوځیان به سږ کال د افغان سرتیرو د روزنې ماموریت له ټاکلي پلان سره سم پای ته ورسوي که څنګه؟ جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر په کندهار کې د ډیره امریکایي او افغان ځواکونو له قومندانانو سره په کتنه کې د افغان پوځ ستاینه وکړه او یو پیاوړی ځواک یې وباله. د پنټاګون مشر د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د امریکایي پوځیانو هڅې وستایلې او ویل په افغانستان کې د امنیتي بریاو د ساتنې لپاره د دې پوځیانو هڅې د افغان ځواکونو د پوځي سلاکارانو په توګه حیاتي اهمیت لري. کارټر زیاته کړه متحد ایالات غواړي چې دا بریاوې دایمي او تلپاتې وي. خغلی کارټر چې د کندهار په هوایي ډګر کې له پوځیانو سره تر کتو وروسته افغانستان ته خپل دوه ورځنی سفر پای ته ورسوه وویل د افغان پوځ او پولیسو د مسلکي روزنې په برخه کې له پرمختګ څخه خورا خوشاله دی، خو دې پوښتنې ته له ځواب ویلو یې ډډه وکړه چې آیا دې سفر دای دې ته قانع کړی کنه چې په کندهار کې د امریکا د پوځ عملیات د دوام وکړي. د ولس مشر اوباما د ادارې لخوا له افغانستانه د ځواکونو د استلو د پلان لمخې په کندهار کې د امریکایي پوځیانو ماموریت سکل پای ته رسیږي، خو سپینه مانی وایي اوباما د هغو بدلونونو په اړه د غور په حال کې دی چې احتمالا په کندهار کې د امریکایي پوځیانو د حضور دوام هم پکې شامل دی. کارټر وویل چې دای بخپل ارزیابي له ولسمشر براک اوباما پرته له بل چا سره شریک نه کړي. آشتن کارټر د کندهار له افغان او امریکایي قومندانانو سره په کتنه کې د افغانستان په جنوب کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه هم معلومات ترلاسه کړل. په کندهار کې د ملي اردو 315 نمبر قولي اردو پرته ده چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په روانو پراخو پوځي عملیاتو کې برخه لري. همدارس د امریکا د خاصو عملیاتو ځواک د کندهار په هوایي ډګر کې ډیر دی او له هغه ځایه د تروریزم پر ضد عملیاتو د سوق او ادارې لپاره کار اخلي. کارټر د شنبه په ورځ افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ټینګار وکړ چې باید په افغانستان کې د پرمختګونو دوام یقیني شي. زموږ لومړیتوب اوس دا دی چې د دې پرمختګونو دوام یقیني کړو، نو ځکه ولسمشر باراک اوباما د امریکایي سرتیرو د وتلو په مهالویش کې د بدلون په ګډون د ولسمشر غنی له امنیتي ستراتیژۍ څخه د ملاتړ په مقصد پر ځینو طرحو غور کوي. دا په دې معنی ده چې د پوځي اډو د بندیدو مهالویش او جدول ته هم خایي بیا کتنه وشي څو دا یقین ترلاسه کړو چې نړیوال ائتلاف د افغان متحدانو د ملاتړ لپاره لازمه او دقیقه وړتیا لري. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې له افغانستانه د سرتیرو د استلو د پلان په برخه کې له ولسمشر باراک اوباما سره ورته نظر لري، خو یادونه کوي چې امریکا باید د افغانستان وضعیت درک کړي. اوس مهال په افغانستان کې نږدې 10,000 امریکایي سرتیری دیره دي چې شاوخوا 2,000 په کندهار کې افغان ځواکونه روزي.
ومردل چې د امریکا نوې ټاکل سوې دفاع وزیر وایي چې افغان پوځ یو پیاوړی ځواک دی. نوموړي د افغان ځواکونو پر روزنې باندې ټینګار وکړ. د ننګرهار د نازیانو او غنیخیل ولسوالۍ پلسګونو اوسیدونکو د یوې مظاهرې د لارې له دولته غوښتنه وکړه چې د ننګرهار د محلي ادارې په اړه د جدي تصمیم ونیسي. دوی پر ولایتي ادارو تور پر کړی چې د ولسونو د ستونزو د حل پر ځای قومي مسایلو ته لمن وهي. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري غنیخیل ولسوالۍ ته ورغلی او د دې مظاهرې په اړه یې رپورټ رالېږلی.
د ننګرهار د نازیانو او غنیخیلو ولسوالیو په سلګونو خلکو د یک شمې په ورځ د یوې مظاهرې له لارې پر مرکزي حکومت غږ وکړ چې د ننګرهار محلي او ولایتي ادارو په اړه د جدي تصمیم ونیسي. دوی په شعارونو کې پر ځینو ولسوالانو او د ننګرهار پر ولایتي ادارې تور پورې کړ چې د ولس د ستونزو د حل پر ځای خلکو ته ستونزې جوړوي او قومي مسایلو ته لمن وهي.
واکو د نیاری نه ځان سره ډلې او ټپلې جوړې کړي په ولسونو باندې ظلم کا. مونږ نن دلته دې مارکو چوتره وتلې او دا غواړو هغه خلک چې قانون کې هغه د دغه وظیفې مسول وړي او هغه سره دغه تجربه یې هغه خلک د دې قانون کې په دغه چوکۍ باندې کینی. دغه سرپرستانو او دغه موقت ادارې د ننګرهار د ولسونو د ستونزو په حال کې بېخي پاتې راغلي.
د مظاهرې یو تن ترتیبونکی او قومي مخور ملک سهیل په خپلو خبرو کې د دور بابا پر ولسوال او د هغه زوی چې د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل دی تور پورې کړ چې په نازیانو ولسوالۍ کې د ځمکې پر سر پر خلکو ډزې کړې، نه هتنې زخمیان کړي او ولایتي ادارې دا مسله له پامه غورځولې ده. سهیل وویل د دوی ترمنځ حقوقي او جزایي مسله دی د افغانستان اساسي قانون په رڼا کې تعقیب شي. خو بلخوا د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل او د دور بابا ولسوال زوی اسواب علي مسلم بیا پر ده او پلار یې لګول شوي تورونه رد کړل او په خبره یې په یاده سیمه کې د یوې ځمکې پر سر د دوو قومونو ترمنځ شخړه راولاړه شوې وه او د قومي خلکو لخوا ډزې شوې وې چې یو شمېر خلک پکې زخمیان شوي هم وو. دی وایي اوس یو پلاوی سیمې ته تللی او هغه به خپله دا مسله وڅېړي او هر ډول پرېکړه چې وکړه دوی ورته تیار دي.
دا خبره ما نیم تلی دی یا تا نه تری دی معلومات کړه د تر رئیس جمهور سره باندې سبا د غجریا شریک شي. دلته د دوه قومونو ترمنځ باندې چې غو سره وصله و دي کوم سره وصله و کسان لګي دلی دوه دی کسان دور به خپل زخمي شي و ته کسان غ زخمي شي خو کان ترمنځ د چیز یو لنجه مشکل پیدا شي. دوه دریس و کسان یو طرف ته دوه دریس و بل طرف ته خامخه د زخمیان به یو کی خود دولتي ارګانونو دوه خانه نه دي شي دولت خلک نو.
دا چې لارین کوونکو ځینې ولسوالان په فساد او د ولس په زورونه تورن کړی دی. د ولایت وینا احمد زیاد الزیوی ولایتي ادارې ټولو ولسوالانو ته لارښوونه کړې ده چې د خپلې لایحې مطابق له ولسونو سره چلند وکړي او د هغوی ستونزو ته رسیدګي وکړي.
ولسوال صاحبانو ته هم د ولایت په هدایت ده او هغوی ته د لوایحو له مخې سپارښتنې دا شوې چې د خلکو سره ښه چلند وکړي، په وخت د خلکو مشکلات ته رسیدګي وکړي. د دوی غوښتنې مونږ ته تر اوسه پورې حد باندې نه دي رارسېدلي، ولې دوی ته ډاډ ورکوو چې د دوی ټولو قلمو غوښتنو ته به رسیدګي کوو.
دغو لاریون کوونکو چې د غنیخیل ولسوالۍ اړوند د مارکو بازار په سیمه کې د جلال آباد تورخم لویه لاره تر دوو ساعتونو پورې د اعتراض په ډول تړلې وه، ګواښ یې وکړ که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو د خپل حق د ترلاسه کېدو په خاطر به په راتلونکي کې ورته لاریونونو ته به دوام ورکړي.
جنگ سالاران
مگر محصول شده ماندم شما
داشتن مدیریت جدیت و قاطعیت این میتونه که
او دموکراسی
کسی که امروز خوبترین دریشی را میپوشه نکتایی بسته میکنه طرفدار ازی است که خانم ها باید تحصیل کنن طرفدار ازی
وقتونه او ده سیرو بدلون
اخم کولش جدی اوگو کسانو نفوز ده کنترول راندی را ولی یک قانونی که
بده ارا تحقیقاتی را پور لازاده رادیو.
جنگ سالاران او دیموکراسي د ازادي رادیو دغه ځانګړی تحلیلي راپور د اوریدونکو په غوښتنه نن یو بیا خبرو په همدې خبرونه کې د لسنیم بجو تر لنډو خبرونو وروسته اوریدلای سي. په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو او د هغو په نتیجه کې د سولې د ټینګښت لپاره له تیرو څو کلونو راهیسې هڅې روانې دي. د افغان چارواکو تر څنګ د سیاسي او نړیوالو اړیکو ځینې کارپوهان هم په دې نظر دي چې چین باید په دې لړ کې خپل رول ولوبوي. اوس پوښتنه دا ده چې چین په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې څه رول لوبولی سي. بوریوال کاکړ په خپل راپورټ کې دغه پوښتنه ځواب کړي.
چې لکه له افغان طالبانو سره د روغې جوړې لپاره هڅې پیل شوې دي، له هغه راهیسې د افغانستان حکومتي چارواکي او په پاکستان کې پښتانه ملتپال غوښتنه کوي چې چین دي په دې لړ کې خپل کردار ادا کړي. د هڅو په دې بهیر کې د چین نوم په دې وروستیو کې نه یوازې زیات اخیستل کېږي، بلکې داسې رپورټونه هم شته چې د افغان طالبانو استازي په تیره څه موده کې چین ته هم تللي دي. اوس پوښتنه دا ده چې چین په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره څومره مهم دی. په کابل کې د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی په دې اړه وایي
چین په څو لحاظونو د افغانستان په سیاست کې، هغه د نړۍ په سیاست کې،
ونډه درلودلی شي. اول چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب لري، دوم د نړۍ د یو لوی اقتصاد په توګه عمل کولی شي. دریمه ټکی دا ده چې په سیمو هېوادو سره په تېره بیا له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او ستراتیژیکې اړیکې لري، دا تاثیرات درلودلی شي.
نصر الله ستانکزی وای چین باید نه یوازې په افغانستان کې د سولې لپاره تک سره مرسته وکړي، بلکې دا مرسته او همکاري باید داسې وي چې له نړۍ سره همغږي وي. د وویل
زه یو تشویش کوم، هغه تشویش دا ده چې چین خپل هڅې د افغانستان د سولې په اعتبار د برسېره پر ځای له پاکستان سره همغږي کوي، باید له امریکا، متحده ایالاتو، له هندوستان، له ناتو سره په مجموعه کې همغږي. هغه لري چې چېرې چین د دې په فکر کې وي چې خپل نفوذ په دې سیمه کې خپور کړي، بیا دا نه یوازې دا چې د افغانستان د سولې لپاره ممکن ستونزه رامنځته کړي، نور دغه لوبې کوونکي هېوادونه به هم حساس کړي.
د افغانستان حکومت په پرله پسې توګه له پاکستان غوښتنه کوي چې د دوی په وینا له افغان طالبانو لاس واخلي او په افغانستان کې د امن راتګ ته لار هواره کړي. اوس پښتنه دا ده چې کچیرې چین افغان طالبان خبرو اترو ته کښېنوي، نو به نیغ په نیغه له هغوی سره خبرې کوي او کنه د پاکستان له لارې به پر هغوی فشار اچوي. نصر الله ستانکزی په دې اړه زیاتوي،
زه فکر کوم چې چین تر ډېره حده په پاکستان باندې نفوذ لري. د پاکستان لارې اکثرا به هڅه وکړي چې د طالبانو له مشرانو سره په مخامخ یا غیر مخامخ ډول وګوري او مذاکرات وکړي.
په لاهور کې میش د نړیوالو چارو کارپوه حسن اسکری وای د چین او پاکستان شو اړیکو ته پکتلو دا ویل کېدای سي چې پاکستان به د چین سلام مشورو ته په درنه سترګو وګوري. حسن اسکری وویل
پاکستان چین کی دوستانه ایڈوائس کو ویلیو،
پاکستان د چین دوستانه مشورو ته ارزښت ورکوي او دا غت ترڅنګ د پاکستانی حکومت هم اوس تګلارا داد چې له افغان حکومت سره همکاري وکړي، ځکه چې افغان حکومت هم اوس ډېری همکاري ته لیوال ښکاري. د دوړو هیوادونو په اړیکو کې خواله ښکاري، نو پاکستان په دې لړ کې مرسته کولای شي چې له ټولو سره کنوي، نو له ځنو طالبانو سره د افغان چارواکو خبرو ته لاره هواره شي. خو د تل پاتې امن لپاره به د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې کیږي او هلته د امن لپاره دا ډیره ضروری ده.
د یادونه ورده چې افغان طالبانو د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی له حکومت سره له خبرو اترو انکار کړی وو. اوسنی ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره له سیاسي، کامی او د مدني ټولنو له مشرانو سره په سلا مشورو بوخت دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د همدې خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي راډیو ځانګړي تحلیلي راپور اوریدل سي چې د جنگ سالارانو او دیموکراسي پر موضوع باندې اراده سرخي. په کابل کې نن ورځپاڼو د سولې پر روانو هڅو او نور مسایلو تفصیلي خبرې کړې دي. اسد الله لودین د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو د ځینو نور مطالبه ترڅنګ د سولې په بهیر کې پر احتمالي پرمختګونو او طالبانو ته د پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر سپارښتنو تبصره کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د طالبانو مشرتابه د سولې خبرو ته غاړه ایښې ده. ورځپاڼې په دې مطلب کې وړاندې لیکلي چې د طالبانو مشرانو د پاکستان په منځګړیتوب له افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو د پیل اجازه اخیستې ده. ورسپانی په دې مطلب کې د طالبانو د زینو سرچینو په حواله لیکلي چې د سولې د خبره بعد مارچ په میاشت کې په قطر کې پیل شي. سرنوشت خپلواکي ورسپانی هم په یو مطلب کې لیکلي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شوي او د قطر دفتر یو مهم مشر قاری الدین محمد هم د همدې خبرو په مقصد پاکستان ته تللی دی. سرنوشت په دې مطلب کې لیکلي چې قاری الدین محمد هغه طالب چارواکی دی چې څو موده وړاندې چین ته هم د طالبانو د یو پلاوي د سفر مشري کوله. ورسپانی په مطلب کې لیکلي چې د طالبانو بل مشر عباس ستانکزی به هم پر اتلونکو څو ورځو کې د سولې د خبرو لپاره پاکستان ته ولاړ شي. سرنوشت په یو بل مطلب کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرونی خبرې راخستی چې ویلي دي وسلوال طالبان د ځان د بهرنیو له اثاراته راوباسي. ورسپانی د حامد کرزی په حواله لیکلي چې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا د دښمنۍ د پای ته رسیدو اعلان دا ښیي چې دا ډله د امریکا په چوپړ کې وه. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د افغان چارواکو په حواله لیکلي چې د دوی او طالبانو ترمنځ به تماسونه پر اتلونکو مارچ میاشت کې پیل شي. په مطلب کې د یو افغان چارواکي په حواله چې نوم نه دی خودل شوی ویل شوی چې دا مهال د حکومت او طالبانو ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دی روانه. ویسا په یو بل مطلب کې د افغان کارپوهانو په حواله لیکلی چې د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان هڅې تبلیغات دي او پاکستان غواړي له دې لارې وښيي چې له افغانستان سره د سولې د هڅو په برخه کې صادق دی. او په پای کې انیس دولتي ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غني د سولې د ټینګښت په هدف د مشورو لپاره تیر ورځ له پخوانیو جهادي څیرو عبدالرب رسول سیاف، محمد اسماعیل خان او د مشرانو جرګې له مشر فضل هادي مسلمیار سره وکتل.
په افغانستان کې د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې د دوی د راپورونو پر اساس په افغانستان کې د انساني قاچاق کچا یا جنایات دغه راز جنایات زیات سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په هیواد کې انساني قاچاق منی وایي چې دا یو نړیوال ستونزه ده او دوی هڅه کوي چې په وړاندې مبارزه وکړي. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOMY روانه نامنۍ او رستربلې مخ په زیاتیدونکو توګه بیکاری له افغانستانه د انساني قاچاق د زیاتیدو اساسي علتونه دي. په افغانستان کې د دې سازمان مشر ریچارډ د یک شنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل په مجموع کې د دوی راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د انساني قاچاق جنایت زیات شوی دی. که څه هم ښاغلی ریچارډ په دې برخه کې کوم ارقام وړاندې نه کړل، خو وی ویل چې ادارې د انساني قاچاق له قربانیانو سره تل مرسته کړې.
دمحل د پیژندل سویو قربانیانو له شمېر موږ معلومه کړې چې قاچاق زیات سوی. تیر کال IOM له 1318 قربانیانو سره همکاري کړې او له 2002 کال راهیسې 1300 قربانیان پیژندل سوي او همکاري ورسره سوې ده. په ټولیزه توګه راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د انساني قاچاق جنایت زیات سوی.
انسانی قاچاق په غیر قانوني توګه نور هیوادونو ته د قاچاقبرانو په وسیله د انسانانو بیولدي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې دا مهال هر ورځ لسګونه افغانان ګاونډي هیواد ایران او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي ډول ځي او دا سفرونه تر ډیره د سر په بیه تمامیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په هیواد کې د انساني قاچاق ستونزې مني او وایي چې د دې نړیوالې پدیدې پر وړاندې د مبارزې لپاره د سیمې له هیوادونو سره په ګډه هڅې ګړندۍ کړې. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی وایي افغان ملي پولیس اوس د دې وړتیا لري چې د انساني قاچاقبرانو په وړاندې مبارزه وکړي.
ستونزه دا یو لوی جدي ستونزه ده. نو د افغانستان ملي پولیس د اراده او توانایي اوس لري چې د کړیو سره مبارزه وکړي. بشري او تخطي ګڼل کیږي او دا جرم پیژندل شوی دی او موږ هم باغ نړیوال فورمونو کې یو ځای کار کوو د منطقې وادونو سره تر څو د جرم سره مبارزه وکړو. یعنی موږ مبارزه کوو په دې شک نسته چې کار کوو زیر زیار باسو د منطقې وادونو سره کار کوو.
ښاغلی صدیق زیاته کړه د دې هڅو په ترڅ کې تیر کال په افغانستان کې د څلورو لویو ګروپونو غړي نیول شوي چې له افغانانو سربیره بهرنیان هم پکې شامل وو. خو صدیقي په دې اړه د کوم هیواد نوم وانه خست. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د یک شنبه پر ورځ په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره افغان سرحدي پولیسو ته درې ورځنی ورکشاپ دایر کړ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په یاد ورکشاپ کې به 50 تن افغان سرحدي پولیس د انساني قاچاق د مخنیوي په نړیوالو سټانډرډونو سره وروزل شي. افغان چارواکي وایي نه یوازې له افغانستانه انسانان قاچاقیږي، بلکې له جنوبي اسیا څخه د قاچاقېدونکو انسانانو د ترانزیت لاره هم ده. د راپورونو له مخې په قاچاقېدونکو انسانانو کې له نارینه و سربیره ماشومان او ښځې هم شامل دي چې قاچاقونکي ورنه جنسي استفاده هم کوي. کارپوهان وای افغان حکومت باید د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره په هیواد کې د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي او د افغانستان له هوایي ډګرونو سربیره په سرحدونو کې هم د مسلې تجدید پام وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
موسیٰ رفیق له نورستان په خپل پیغام کې لیکلي له ولسمشر اشرف غنی غواړو چې نورستان ولایت ته یو امانتدار امنیه قمندان وټاکي او د سولې خبرې په خپل پر مخ بوزي. ولی محمد له پکتیکا څخه افغان دولت باید له افغانانو سره دا ښه وکړي چې بهر ته د تګ سهولت برابر کړي. له نورو سفارتونو دی وغواړي چې افغانانو ته په اسانۍ ویزه ورکړي. نادی له زابل په خپل پیغام کې لیکلي زابل کې باید اساسي بدلون راشي، دلته بیکاری بیخي زیاته ده، پکار ده چې خلکو ته کارونه پیدا شي. ارمانی له هلمند خوښ یم چې دولت هڅه کوي د سولې خبرې پیل کړي. راځي خپل وطن خپله جوړ کړو، سوله راولو. او محمد حنیف له میدان وردګ نه لیکي په جلریز ولسوالۍ کې د شپې لخوا د ایم ټی این شبکې فعالیت په ټپه درېدلې دي. هیله ده دغه شبکه خپل فعالیت ته د شپې لخوا هم دوام ورکړي.
تاسی ازادي رادیو ته ورجیاست چې خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ماښام تر او بجو وروسته پر همدغه څپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي چې هغه هم 12 ساعته دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي رادیو ټول خبرونه پر انټرنیټ صافي اوازي اوري چې ادرس مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري. که تاسو هم فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادي رادیو پانه هم در سره لایک یا خوش کړی. هر ورځ په کې تازه راپورونه او خبرونه ولولې په باسون کې برخه واخلي. پاتې د facebook.com/azadiradio. په افغانستان کې د سهار لس په جو دیش تقیس وي د مهمو خبرونو سرخطونه له مرزي احمد زیناوري.
د امریکا دفاع وزیر وای افغان پاوز یو پیوړی ځواک دی. اشتن کارتر چې د یکشمې په ورځ د کندهار په هوایي ډګر کې افغان او امریکایي قمندانانو ته وینا کوله، د افغان ځواکونو په روزنه کې د امریکایي پوځیانو هڅې وسایلې. یو هندي مرستندوی چې اته میاشتې مخکې په افغانستان کې تښتول شوی و پرون بیرته خوشی شو. د 2015 کال د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړ کې نن انګلند له اسکاټلند نه د کرکټ یو ورځنی مسابقه په 119 منډو وګټله. په پام کې دا چې د امریکا عالي رتبه قمندانان او ډیپلوماتان نن د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو وسوالو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي. د امریکا نوی دفاع وزیر اشتن کارتر به په کویت کې د امریکا په یو پوځي کمپ کې د دغو خبرو مشري وکړي. په بل خبر کې اورئ، د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره وکتل او د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې پیل کړې. د لیبیا امنیتي چارواکي وایي چې په پلازمینه ترابلس کې د ایران د سفیر د سوګنځي مخې ته پرون دوی بمی چاودنې وشوې. د مصر ولسمشر وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د یو ګډ عربي پوځ د رامنځته کېدو اړتیا هم زیاتېږي. عبدالفتاح السیسی پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل په سیمه کې له افراطي ډلو سره د مبارزې لپاره د ځواک ته جدي اړتیا لیدل کېږي. او د اروپایي شورا مشر وایي چې په اوکراین کې د روسیې د ناسمې پالیسۍ له کبله پر ماسکو د بندیزونو د پراخولو په اړه به د اروپایي هیوادونو له مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو واوریدل. جنگ سالاران او دیموکراسي دا د ازادي رادیو یو ځانګړی تحلیلي راپور دی چې په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدل سي. د هوت میاشتې درېمه هر کال په افغانستان کې د شوروي پوځونو د یرغل په وړاندې د کابل شاریانو د قربانیو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. دغه ورځ پرون په کابل کې په لسګونو جهادي او قومي مشرانو او د شهیدانو د کورنۍ لخوا د غونډې په جوړولو سره ولمانځل سوه. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د هوت درېمه ورځ چې پر افغانستان د شوروي پوځونو د یرغل پر وړاندې د کابل خاریانو لپاسونه او قربانیو سره سمه ده د یک شنبه په ورځ په کابل کې ولمانځل شوه. په دې مناسبت په جوړې غونډه کې په لسګونو جهادي او قومي مشرانو او د شهیدانو د کورنیو غړو ګډون کړی و. غونډې ته وینا کوونکو دا ورځ د هیواد د تاریخ یوه حماسه وبلله. د غونډې لومړی ویناوال د شهیدانو د وارثانو د ټولنې مشر محمد قاسم منتظری و. ده وویل
سوم هود یک حرکت مسالمت آمیز مدنی در
د هود درېمه یو مدنی او مسالمت آمیز حرکت و پر افغانستان د شوروي پوځونو د یرغل پر خلاف. خو له بده مرغه دا حرکت د شوروي پوځونو لخوا په ډېر بېرحمۍ سره وځپل سو. په دې ورځ د کابل ښار په لارو کوڅو او واټونو په سلګونو پاڅون کوونکي وشل سول. افغانستان هیڅکله هم دا ورځ نه هیروي او په درنښت به لمانځي.
د دې هیواد په تاریخ کې راغلی چې د 1350 لمریز کال د جدي په شپږمه شوروي پوځونو د ځمکې او هوا له لارې په داسې حال کې چې کابل خاریان لا د سهار له خوبه نه و پورته شوي یرغل وکړ. له دې یرغل څخه کابو یوه نیمه میاشت وروسته کابل خاریان د دې یرغل پر وړاندې د هود په درېمه واټونو ته راووتل او د شوروي پوځونو پر ضد مظاهرې وکړې. خو شوروي پوځونه دا پاسون په ګولیو، ټانکونو او د تیارو په بمباریو وځاپه. د راپورونو لمخې په دې ورځ د کابل په واټونو، لارو او کوڅو کې په سلګونو خلک ووژل شول. دا ورځ له هماغې نیټې راهیسې هر کال په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې نمانځل کېږي. د غونډې په پای کې د غونډې پریکړې لیک د شهیدانو د وارثانو د ټولنې یوه غړي محمد آصف جکفر ولوست چې پکې راغلی و:
تجلیل از مناسبت های جهادی یک وجیبه اسلامی و ملی دولت.
د جهادی مناسبتونو قضیه د دولت یو ملی او اسلامي وجیبه ده او خلک د هیواد د شهیدانو وارثان دي. دې ته باید زیاته پاملرنه وسي او له یاده ونه ایستل سي.
د 1350 کال د هود له درېم یو کال د مخه چې هیواد ته له شوروي پوځونه نو راغلي، د هرات خاریانو د وخت د حکومت پر ضد پاسون کړی و چې د وخت حکومت په یوه ورځ په هرات کې شاوخوا 2000 پاسون کوونکي وبشل. افغانان وایي په هیواد کې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند لغړو پرته د دې هیواد اکثر خلک په هیواد کې له شوروي پلوه حکومت او پر هیواد د شوروي له یرغل سره مخالف وو. د دې یرغل په شاوخوا لس کلنه موده کې سباندې 1,000,000 خلک ووژل شول، په لسګونو زره معیوب او په میلیونونو ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
لڅو محدود کسانو پرته ډیری هغه کسان چې اوس مهال په افغانستان کې د جنگ سالارانو په نامه یادېږي او د هیواد د سیاست په ډګر کې لوبیږي، دوه درې لسیزې مخکې عادي کسان او د حکومت ټیټ رتبه کارکونکي وو او حتی ځینو یې رسمي زده کړې هم نه دي کړې. خو نن هم دغو څو کسانو د هیواد د واک پر ګدۍ او د شتو پر خزانه منګولې شخې کړې دي. د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته جنگ سالاران چې اکثر د جهادي تنظیمونو مشران او قمندانان دي، د پخوا په پرتله لا ځواکمن سول. خو په عین حال کې د دوی په ظاهري قیافه او خبرو اترو کې ستر بدلون تر سترګو سو. دوی اوس په هیواد کې د ډیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ سپارښتنې کوي. خو د احمد تکل په مفصل تحلیلي راپور کې به واوري چې آیا د افغانستان جنگ سالاران په رښتیا بدل سوي دي.
د 1950 کال د ثور کودتا د افغانستان ټولنیز نظام بدل کړ. نویو ډلو او نویو ټولنیزو پړیو د هیواد پر برخلیک ولکه ټینګه کړه او د واک او شتو د تصاحب لپاره نوې څېرې ډګر ته راووتې. د خلق ګوند د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته تر نن ورځې د هیواد د شتمنۍ او قدرت پر ګدۍ د جهادي تنظیمونو یوه ډله حاکمه شوه چې په مشهوره اصطلاح جنگ سالاران بلل کیږي. نړیوالې ټولنې او په سر کې متحدو ایالاتو د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د پرمختګ لپاره خورا ډېرې پیسې ولګولې. خو څرګنده خبره ده چې جنگ سالاران او ډیموکراسي نه سره جوړیږي. نو آیا د افغانستان د اوږدې جګړې په جریان کې رامنځته شوي جنگ سالاران بدل شوي؟ په افغانستان کې د سیمه ایزو ځواکمنو لوبغاړو مثالونه کم نه دي. نورو ته وروسته راځو. خو لومړی عبدالرشید دوستم چې تقریبا تر ټولو ځواکمن ګڼل کیږي د یادولو وړ دی. ښاغلی دوستم چې پخوا جنگ سالار بلل کېده او اوس د ولسمشر لومړی مرستیال دی، ځان د افغان ملي امنیتي ځواکونو اصلي ملاتړ کوونکی بولي. ښاغلی دوستم چې د کمونستي نظام د ملیشو مشر، د اویایمې لسیزې د تنظیمي جګړو او بالاخره د طالبانو د رژیم پر ضد د مقاومت د جګړو ګډونوال پاتې شوی، اوس د حکومت د مخالفینو د حملو د قربانیانو لیدو ته روغتونونو ته ځي، هغو ته وینه ورکوي او کله ناکله په سپورتي جامو کې راښکاره شي او سرتیرو ته وایي چې سپورت دې کوي څو بدن روغ پاتې شي.
مګر مصروف شده ماندم، شما ای گفه دوام میتین، در هر جای باشه سپورت دوام میتین، ای قولا خوب اما میتین شما.
دوستم چې په شپېته مو هجری مریض او کلونو کې د کمونیستي نظام له یوادي سرتیری څخه د اویایي ملسیزه په یو ستر رهبر بدل شو، اوس هڅه کوي چې د خلکو په ذهن کې خپل پخوانی تصویر بدل کړي او په دې مقصد له قومي مشرانو، د ملي شورا لغړو او له بهرنیو ډیپلوماټانو سره لیدنې کتنې کوي او له ځانه مخاور سیاسي شخصیت جوړ کړي. د ښاغلي دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل: نو موړی د یو رهبر په توګه په افغانستان کې د ټولنیز عدالت او انډول پر بنسټ د ډیموکراتیکو مؤسسو د جوړېدو لپاره کار کوي.
امروز یکی از مدافعین واقعی حقوق زنان، آزادی بیان و دموکراسی در افغانستان است و یکی از حامیان اصلی جوانان در افغانستان است که از حرکاتشان، اعمالشان آدم میتونه گیره قضاوت بکنه.
خو د دوستم د مازی په اړه ګڼ سوالونه هم شته. د دوستم په مشرۍ ځواکونه په اویایو مکلونو کې چې افغانستان په یو خونړۍ کورنۍ جګړه کې ښکېل شو، د پلازمینې کابل په بیلابیلو سیمو کې چې د تنظیمونو ترمنځ ویشل شوي وي شامل وو. د راپورونو له مخې په دې جګړو کې یوازې په کابل کې څه باندې 15,000 کسان ووژل شول، لسګونه زره نور ټپیان او ګڼ شمېر خلک له هېواده وتلو ته اړ شول. توماس روتیک چې د افغانستان د کارپوهانو د شبکې له مسؤلانو څخه دی وایي جنرال دوستم یوازینی افغان جنگ سالار وو چې مجاهد نه وو او همدې مسلې دی له نورو هغو بیلاوه.
فکر نکوم چې دوستم به د افغانستان د نورو پخوانیو جنگ سالارانو په څیر وي، ځکه د یوازینی جنگ سالار دی چې د مجاهدینو مشر نه وو او دا له سیاسي پلوه د له نورو بیلوي. همداراز باید ووینو چې د په نوی ملسیزه کې د یو جنگ سالار په توګه عمل وکړ او کله چې طالبان لاس واکمن شول د افغانستان شمال د ده تر ولکې لاندې وو، خو دی هیڅ کله له دولت بیل نه شو. اوس مهال د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه له کار سره موافقه کړې او دا شی چې د نغوري یوازې د هیواد پر یو سیمه واکمن وي، بلکې غواړي د افغانستان د سیاست په صحنه کې خپل نفوذ ولري.
خغلې دوستم یو وخت د افغانستان د شمال د واکمنۍ پر سر لخپل اصلي جهادي سیال عطا محمد نور سره په جګړه کې ښکېل شو. د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکز په نیویارک کې دی د 2002 کال په یو راپور کې لیکلی و چې جنرال دوستم او عطا محمد نور ته وفادار او وسلوالو هغه مهال داسې یو امنیتي خلار رامنځته کړی و چې د دې ټولنې په وینا د افغانستان په شمال کې پر نړیوالو مرستندویو مؤسسو او ملکیانو وسلوالو حملو، جنسي تجاوزونو، د خلکو جبري استخدام، په خپل سر د خلکو بندي کولو او له هغو سره ناوړه چلند او شکو ته امکان برابر کړی و. په بلخ کې د مدني ټولنو فعال توراباز خان ستانګزای وایي چې په بلخ کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم خراب دی او د تیر وخت په پرتله هیڅ بدلون نه دی پکې راغلی.
کلشان جنگ کردن و کلشان به عنوان جنگ سالار بر تمام مردم افغانستان و جهان معلوم بود. دو دوره، یک تعداد تانگ تو و یک کشتاش، یک تعداد تانگ تو دیگه مستقل یک ولایت از او بود، یک ولایت از ای و جنگ میکردن. حال برعکس، اگر جنرال دوستم تانی سفراد اشخاص خواهد تعیین کرد او منطقه از اوست، اگر جنرال پلیس هم تعیین کرد او منطقه از اوست، اگر پلیس محلی از او بود از اوست، اگر پلیس محلی از او نبود از او نیست. خود جنگ سالار نشاخ داره نیتون.
حتی محمد نور نن پر اختیا هم غیر رسمی جهادی و سلوال دلی نلری، خود نفوس قلم روی دبخوا پا پرتل خورا زیاد پرخ شوی او دده ترچنگ حدث کوی چه زن دیه و سلخوخی رهبر پا بنا معرفی کری. دای په تیرو ډیر لسو کلونو کې د بلخ د نسبتا پرمختللې ولایت د والی پتوګه لغپلو سیاسي سیالانو څخه څو ګامه مخکې شوې ده.
البته هیڅ مسؤلیت خالی از اشتباه و توان با مشکلات نمی باشه، ولی ما همیشه کوشش کردیم که تیمی کاری خوب داشته باشیم، پلان و برنامه قوی و کارا و عالی داشته باشیم. داشتن تیمی کاری و پلان خوب، مواظبت از کار و برنامه و داشتن مدیریت، جدیت و قاطعیت، این میتونه که توان با موفقیت باشه.
د بلخ د ولایتي شورا پخوانی رئیس افضل حدید چې د ښاغلي نور له سیاسي پلویانو او نږدې همکارانو څخه دی وایي چې د افغانستان د روانو مسایلو په اړه د نوموړي نظریات بدل شوي او دای اوس مهال د ټولنیز عدالت او یوې پرانیستي ټولنې پلوي دی. افضل حدید وایي یو لړ ځانګړنې عطا محمد نور له جنگ سالارانو بیلوي.
ما ببینیم که کسی که امروز خوبترین دریشی را میپوشه، نکتایی بسته میکنه، یک فرزند شهر است، با فرهنگ خانم ها مثلا ضدیت نداره، طرفدار ازی است که خانم ها باید تحصیل کنن، طرفدار ازی است خانم ها باید در عرصه های مختلف و پیش برن، خودش یک آدم روشن فکر، اولادایش تحصیل یافته است، خود خانواده تحصیل یافته.
په نوی افغانستان کې چې اساسي قانون، اردو، پولیس او دولتي مؤسسات لري، که څه هم د دوستم او نور په څیر پخوانی ځواکمن پر ځانګړو سیمو پوځي واک نه چلوي، خو دوی او پخوانیو جهادي قومندانانو، دیوالیانو، وکیلانو او سیاستوالو په توګه اوس په نوی بڼه خپل نفوذ لا هم ساتلی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپلې دندې په لومړۍ 15 کلنه دوره کې هڅه وکړه چې د دې پخوانیو جنگ سالارانو نفوذ د امکان تر حد راکم کړي او د هغو اقداماتو په وسیله چې خلکو به مصلحت او سازشکاري بلل د نامتو څیرو ته په حکومتي چوکاټ کې ځای ورکړي. د مثال په توګه محمد محقق چې اوس د اجرایه رئیس دوهم مرستیال دی، د کرزی د جمهوری ریاست پر مهال د پلان او د هرات ځواکمن والی محمد اسماعیل خان د برېښنا او انرژي وزیران شول. همدارس د جنوب ځواکمن قومندان ګلاغا شیرزای د ننګرهار والی غوره شو او د حضرت علي په څیر ځواکمن جهادي قومندان ملي شورا ته لارومنده. د افغانستان د نیمګړې جګړې په نوم د کتاب لیکوال او په نوې ډیلی کې د دفاعي مطالعاتو او څیړنو د انسټیټیوټ کارپو ویشال چندرا په دې نظر دی چې حامد کرزای د کابل له دروازو هاخوا د خپل قدرت د کړې د پرخولو لپاره لدی سیمایزو زور وکانو سره سازش ته مجبور وو. خو ملک ستیز چې د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د بشري حقوقو د مؤسسې څیړونکو دی، وایي د ظاهري بڼې له بدلون سره سره د جنگ سالارانو په ستراتیژیکو اهدافو کې د هغو کلونو په پرتله چې کورنۍ جګړې به یې کولې ډیر ستر توپیر نه دی راغلی. خغلی ستیز لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل جنگ سالاري په افغانستان کې اوس په داسې یو بنسټ بدل شوی چې په ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او پوځي برخو کې ریښې زغلولې.
پس از شکست طالبان جنگ سالارها هم به یک مرحله دیگر گذار کردن که او عبارت از تسخیر انفراستراکچر اقتصادی افغانستان بود، به این معنا که جنگ سالارها به این نتیجه رسیدن که جنگ راه برای رسیدن به هدف تنها نیست، باید از راه های دیگر هم استفاده کرد. از این رو بود که اینا ساختارهای اقتصادی به ویژه اقتصاد خصوصی افغانستان رو به دست آوردن. بعد جنگ سالارها از ساختارهای دموکراتیک استفاده بهینه‌ای را انجام دادن. آنها بهترین کادرهای خود را در پارلمان راه پیدا کردن، در حکومت راه پیدا کردن، احزاب سیاسی را رهبری کردن و هم ساختار اقتصادی و هم ساختار سیاسی را به دست آوردن.
ستیز امریکا او نړیواله ټولنه پر دې پراګنی چې په 2001 کال کې د طالبانو له پرځول وروسته دا جنگ سالاران بیا واکمن کړل.
جامعه بین المللی در رأس ایالات متحده امریکا با استفاده از ساختارهای قبول شده و میکانیزم مورد تایید سازمان ملل متحد تلاش کرد تا یک دولت اتوکرات و شدید مذهبی سیاسی طالبانیزم را با یک دموکراسی تعویض بکنه و در استفاده از پارتنرهای خود برای تطبیق دموکراسی در افغانستان به اشتباه بسیار بزرگ رفت. یعنی امین جنگ سالاران، تخطیگران ارزش‌های حقوق بشر و حتی مجرمین جنگی را به عنوان پارتنرهای خود برگزیدند.
خغلی ستیز وایی جنگ سالاری د څو پړاونو له تیرولو وروسته په افغانستان کې ورو ورو په داسې یو دوامدار پدیده اوخته چې له جګړې او جبهې څخه پایل شوی او په تدریجي ډول اقتصادي بڼه خپل کړی ده. په سیاست کې ځای نیولای او ستراتیژیک اړخې موندلای دی. خو هندای څیړونکی وشال چندرا استدلال کوي چې د بن کانفرنس د افغانستان د یووالي او د ځواکمنو قومندانانو د بې وسلې کولو لپاره یو ښه فرصت وو.
Conference had played a very important role.
The Bonn Conference د قومندانانو د ملکی کولو په برخه کې یو مهم رول اولو باوه او په زړه پورې دا چې کوهغو اصطلاحاتو ته چې د دوی لپاره کارول کېدل پام وکړي، نو له یو وخته تر بل وخته بدلیدل. کله چې دوی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد جګړه کوله، نو مجاهدین او سپیشلی جنگیالي بلل کېدل. کله چې په خپل کې جګړه پیل کړه، جنگ سالاران او وروسته چې ملګری ملتونه او لوی دیزوال له دوی سره ګډ کار ته اړ شول، سیمهیز ځواکمن او بلل شول. دوی تل د صحنې شاته حاضر او تل د یو فاکتور په توګه مطرح وو او دا د تقریبا دوه لسیزو د جګړو نتیجه وه.
شیس جونز په افغانستان کې د امریکا د جګړې په اړه په خپل کتاب کې چې د امپراتوري او حاضرانو میګیلي کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د پوځي حضور په پایل کې په دې اړه لانجه چې آیا د نړیوالو ځواکونو عملیات د پلازمینې له دروازو ها خواته وغځول شي کنه، د دې باعث شوه چې سیمایز قومندانان یا جنگ سالاران دا تشډک کړي او له ځینو سره یې د امریکا پوځ هم مرسته کوله. د جنگ سالارانو د اقتصادي قدرت په اړه نامتو پاکستانی ژورنالیست او لیکوال احمد رشید په خپل کتاب کې چې نوم یې په ګډوډۍ کې سقوط دی لیکي، د جنگ سالارانو د ملاتړ په برخه کې د واشنگتن پالیسیو په افغانستان کې د دولتي بنسټونو د جوړولو لپاره د هڅو په وړاندې خنډ رامنځته کاوه. نو موري زیاتوي هغه مهال د افغانستان د ګمرکونو اوایت په کال کې 500 میلیونه ډالر اټکل کېدل چې د هیواد له ټولې بودیجې څخه هم زیات وو، خو په 2002 میلادي کال کې حکومت یوازې 80 میلیونه ډالر راټول کړي وو. احمد رشید وړاندلی کې چې هغه مهال د کرزی د حکومت د مالی وزیر اوسنی ولسمشر اشرف غنی اټکل کړی و چې محمد اسماعیل خان له ایران او ترکمنستان څخه د موټرو د واردولو له درکه د ورځې 1,600,000 ډالر عواید ترلاسه کوي. ګلاغا شیرزی چې د کندهار ولی و، له کوټې څخه کندهار ته او د کابل هرات ترمنځ د لاریو د تګ راتک چارې اداره کولې. د حیرتان بندر له عوایدو څخه پسلو کې 50 اتا محمد نور، پسلو کې 10 جنرال دوستم او پسلو کې 12 د شیا ډلو مشرانو ته رسیده، خو پسلو کې یوازې یو د تنخواګانو پر مصارفو لګول کېده. احمد رشید لیکي جنگ سالارانو همدرز د افغانستان پر طبیعي زیرمو او له هغې ډلې په بغلان او تخار کې د سکرو د ډبرو او مالګې پر کانونو، د سمنټو او پختې پر فابریکو او د شبرغان د تیلو او زمنن د زمردو پر کانونو ولکه ټینګه کړې وه. وشال چندرا په یو څیړنیز رساله کې لیکي چې د څو کلونو جګړو په نتیجه کې په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق یو پراخه شبکه جوړه شوه چې له کاروانګرو نیولې تر سیمایزو قمندانانو، جنگ سالارانو، حکومتي چارواکو، عمدتاً د هیروینو تولیدونکو او د مخدره موادو قاچاقبرانو لاس پکې درلود. په 2015 کال کې د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې د امریکا د حکومتي سرچینو په حواله راغلی و چې په 2004 کال کې په افغانستان کې د کوکنار د کښت ساحه 1,510,000 هکتارو ته لوړه شوې ده. په داسې حال کې چې له دې یو کال مخکې په 2003 کال کې دا اندازه 1.5 لک هکتار وه. یو امریکایي مقام هغه مهال ویلي و چې په 2004 کال کې په دې اندازه ساحه کې د کرل شویو کوکنارو له درکه تر 1 میلیارد ډالرو پورې عواید لاسته راتلی شي. احمد رشید په ګډوډۍ کې سقوط نومي کتاب کې یادونه کوي چې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا CIA غوښتل چې باید د امریکا له ټولو مرستندویو پروګرامونو څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د نیولو په مقصد کار واخیستل شي او د افغانستان د بیارغونې پر ځای د جنگ سالارانو پر پیاوړي کولو لګښت وشي. نړیوالې ټولنې او په سر کې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو د رژیم لنسکورولو وروسته د حامد کرزی په مشرۍ حکومت سره مرسته وکړه چې په بیلابیلو برخو لکه په معارف، لوړو زده کړو، روغتیا او تجارت کې ښېګڼه راولي. د امریکا د حکومت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې نږدې 8 میلیونه زده کوونکي چې څه باندې درېیمه برخه یې نجونې دي اوس ښوونځیو ته ځي. روغتیایي امکاناتو ته د خلکو لاسرسی په سلو کې له 9 څخه 6 ته لوړ شوی او افغانستان د بیان او رسنیو د ازادۍ لپاره په سیمه کې ساری نه لري. همدارس د ورکړل شویو ارقامو لمخې متحده ایالاتو د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو پر جوړولو 15 میلیارد ډالر لګولې دي، خو څارونکي په دې باور دي چې د سیمایزو زورواکو ځواکمنې دو او دولت جوړونې ته نه پاملرنه په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په وړاندې ستونزې رامنځته کړې او د ټولنې او دولت ترمنځ د قدرت انډول وران کړی دی. خو په افغانستان کې د دولت او ټولنې ترمنځ توازن ډیر مخکې لمینځت للی دی. د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي چې د افغانستان ټولنیز توازن او نظم د ثور له کودتا وروسته وران شو. ښاغلی جلالي له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه خبرې وکړې چې د ثور له کودتا مخکې د دولت او ټولنې ترمنځ انډول کوم ځواک ساته.
اصلا په افغانستان کې همیشه د اتوریتي مرکزونه معمولا دوه، یو خپل حکومت و چې خپل نهادونه سره یې دغو کې او هغه ارتباطاتو نتورکونه شي درلودل، او بل دغه سنتي مراکز د اتوریتي و صلاحیت لو محلي مخورو قبایل مشرانو د قومونو مشرانو علماو متنفذین و ملایان او نور سیدانو تو پیرانو ده در طول و زانته یه اوتوریتی دلونه، یعنی هم سیاسی اوتوریتی و هم اجتماعی اوتوریتی. پس در جنگ دوران دقیقه به درهم مرکز اوتوریتی چی پیدا شو دقیقه یه بل بوده زیاد که پر دقیقه بندی چی باعث ده شده چی در سود راتت او در صبات راتت خندو بسر مخام است.
خغلی جلالی زیاتوی چې د پخوانی شوروی پر وړاندې د جهاد په کلونو کې یو شمیر کسان سیاسي او ملي مشران شول، خو د شوروی له پرزیدو وروسته ځینو مشرانو د حکومت له دایره بهر د خپلو تنظیمي ګټو په خاطر په جګړو کې برخه واخیسته او ځکه خو د جنگ سالارانو په نوم یاد شول. د جنگ سالار اصطلاح عموما د هغو کسانو لپاره کارول کیږي چې د حکومت د واکمنۍ له حوزې بهر عمل وکړي او د خپل سیاسي او پوځي نفوذ لپاره یو قلمرو ولري. د جلالي په وینا د قدرت د دریم مرکز د قانون د تطبیق د بنسټونو او د ملي ګوندونو د رامنځته کېدو له لارې د قانون تابع او تر ادارې لاندې راتلای شوی، خو دا هغه کار دی چې د جلالي په وینا د افغانستان حکومت هغه مهال ونه شو کړای.
د قوتونو د دې لپاره چې تر کنټرول لاندې راوستل شي دوی لارې د هیوادونه مخکې وړي. یو دا چې دولتي نهادونه، موسسات لکه پولیس، قضایي قواوې او د قانون د حاکمیت نهادونه قوي کړي او په نتیجه کې د قوت لارې که څوک غواړي چې شتمن شي یا څوک نفوذ سیاسي پیدا کړي هغه د قانون لارې که پیدا کړي د نورو ستونزو مخه پیوي. اما بله لاره دا ده چې د جنګ نه وروسته یو ملي احزاب مسترد شي. داسې ملي احزاب چې هغه د سمتي قومي یا جبني دغه نه اساس نه خلاصي بلکې یو ملي احزاب وي، هغه هم کولای شي چې دغو د هغو کسانو نفوذ تر کنټرول لاندې راولي، یا قانوني کې چې د جنګ په دوران کې دا نفوذ پیدا شوی.
د افغانستان د نیمګړې جګړې د کتاب لیکوال وشال چندرا هم په دې نظر دی چې کورنۍ جګړې په افغانستان کې د تنظیمي سیاستونو بنسټ کې خود او د ټولنې پخوانی جوړښتونه چې د دولت او ټولنې ترمنځ اړیکې تعریفول لمنځه یوړل. چندرا وایي تر څو چې په افغانستان کې دیموکراسي او ملي بنسټونه پیاوړي نشي د سیمه ایزو قومندانانو د ځواک مخنیوي نشي کېدای.
د نړیوالو د ملاتړ دوام ډیر مهم دی، ځکه افغانستان ته په مرستو او پاملرنه کې کمی به یقینا د کابل اداره تر فشار لاندې راولي، څو د ولایتو په کچه د قدرت د غیر رسمي او د اساسي قانون له چوکاټه د وټولو جوړښتونو مسأله حل کړي.
توماس روتیک هم افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام مهم بولی او وایي سره له دې چې پخوانی جنگ سالاران په تیرو دیر لسو کلونو کې بدل شوي، خو اوس هم ماضي ته د دوی د ستنېدو امکان شته، ځکه د نوموړي په وینا دوی له شتمنۍ، نفوذ او وسلوالو څخه په کار اخیستو سره تر یوې اندازې خودمختاري ترلاسه کړې ده.
We see that people like Dostum and Atta and Ismail Khan and others.
وینوچی دوستم اتا او اسماعیل خان او دین نور کسانو په دولت کې څوکۍ او منلې. البته چې دا کار تل دیوی سیاسي ماملې لمخې کیږي. کدی وینوچی لدی لارې ګټ ساتل کیږي نو د دولت ملاتړ ته دوام ورکوي. حکومت وینوچی دولت کمزوري یا د کمزورتیا په حال کې دی، شایي په نور لارو پسې
وګرځي.
پخوانی جنگ سالاران به خایي بدل شوی وي یا بنوي، خود دوی په اړه د عامو خلکو په نظر کې ژور بدلون راغلی. زیات شمیر عام افغانان چې د 1955 کال د کمونیستي کودتا له پایله تر تنظیمي جګړو او وروسته په 80مه هجري لسیزه کې د طالبانو له افراطي حکومت څخه زیانمن شوي دي، وایي دوی نه غواړي د افغانستان مازی د دوی د ماشومانو د راتلونکي برخلیک وټاکي.
سرولمبور غرغرود شورنا دی خبر سرولمبور غرغرود شورنا دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زورنا دی خبر بچی لاد گودر گرو رکھی یادوی زما بچی لاد گودر گرو رکھی یادوی کوئی پگودر لگی دلی اور نہ دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سولم وو د غر غرو شور نه دی خبر سولم وو کور دورا نو پرمان لیونی سماد کور دورا نو پرمان لیونی خپل لرمان دورانی دل کی کور نا دی خبر.